سلام و وقت مبخیر در افغانستان په وخت د ماخوتن نه بجوشي تاسو زده رادیو توګه کې اس مخ کې تر دی چې د خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت د هیئت تحریر شام دلیل لوري د سوریه د حکومت د سقوط هرکلی کړی ویل دي چې په دې بدون سره د سوریه د جګړې او بیسپاتې عمل لمنځه تللی دي. متحده ایالاتونه او ډیری هیوادونه د هیئت تحریر شام ډله د ترهګرۍ ډله ګڼي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه په بېلابېلو ژبو یوه اعلامیه خپره کړې او د سوریې خلکو ته یې د یاغیانو د بریا مبارکي ویلې ده. دې وزارت د سوریې وروستۍ بدلونونه د یوه انقلاب په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې واک لیږد باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریې یاغیانو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخښنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارز یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریه له بهرنیو سیالیو څخه وساتي او له میلیونونو سوریې کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره شي. دوربین ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې مایا کلاس د سوریې پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د اسد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د قوت بدلون دی. دا تحول د اسد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د یکشنبه په ورځ په ایکسپانا کې په یو پوسټ کې همداراز لیکلي چې زموږ لومړیتوب په سیمه کې د امنیت ټینګښت دی. زه به له ټولو رغنه شریکانو سره په سوریه او سیمه کې کار وکړم. وسله والو سوریانو د یکشنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالي د یکشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربي شبکې سره په خبرو کې تاییده کړه چې د یاغینو له مشر ابو محمد جولاني سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي جوړولو په هڅو کې مهم پرمختګ بلل شوی دی. د دیموکراتي سوری ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته د دیموکراتیکي سوری ځواکونو د سوری د شمال ختیځ پراخسي متر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي دی په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کو زکه چې په دمشق د استبدادي رژیم د پریزیدو شایدانیو هغه زیاته کړه دی بدون د وینوي سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره په بیلابیل برخو کې 30 میلیون او 900,000 ډالر بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیون زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاټ کام کوي. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید
ورسله دی چې مخالفینو د بشر اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې برودونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړ.
تی بی ان استټونو کې د جنوب پر زکر باندې ست د خبرګونونو دوام.
دا نوې فرمان په ټول خلک حیران کړی. زنه پیغام سدای په کوم منطق دا فرمان صادره کړی.
او افغانستان کې د سندلې دوت له هم ژوند دی.
سندلې هم مردنه ده او هم مقتل دي.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید. بلکې چې نوموړی پیوالو تک کې نامعلوم لوري ته تللې ده. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت تحریر شام په نوم وسله وال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلي د اسمت سروان پر راپور کې
د بشار اسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل څلور وشتو کلونو وروسته د نن یک شنبه په لومړیو ساعتونو کې پایته ورسید. اسد چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخته ورسید چې پلارې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص وو غوښتل له هغه بېرحمۍ او تشدد پایته ورسوي چې پلارې پر سوریې د دېرش کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی وو. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د روټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې درې نیم زره بندیان له مرکزی زندان خوشي کړی دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبه په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې حمیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد دوه کاله کوچنی دی په چیرو شلو کلونو کې د سوریې د پوز لوړپوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
څه باندې دوه لسیزو نن سهار پرزیدلی دی. ویل کېږي چې نوموړی په یوه الوتکې کې نامعلوم لوري ته روان شوی. د بشار الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. پر همدې موضوع مې له زموږ همکار ښاغلي سلطان سرور څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط څخه وروسته څه به وشي.
دا سیخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په تیرو څلورویشتو یا څلوېښتو ساعتونو کې. وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړ. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، ډیر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور د دولت ملاتړي اوغوی اندېښمن دي چې څه به کېږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلي سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولاني یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال شته چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلکو ته ایران پاتې شغ ده چې دوه لسیزې کې چې دغه حکومت روان و دی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. الا تعامل څه چې دغه رژیم په دمر سره سره سقوط شو.
د سوریه جنگ سیمیز او نړیوال آباد لودل او حالت چار اوسم نړیوال او سیمیز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر خنړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشر اسد د رژیم د سقوط نږدې شوی او خو بیا سیمایز ملاتړ ایران او حزب الله ورسته بیا روسي وژغور. اوس د ښکاری چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځنی ختیځ په دې ورسته یو جنگونو کې او سوریه هم په اوکران کې مصروف ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشر اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نور سره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله
ولکه اتکای په خارجي ځواکونه زیاته و.
بله بله الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریا کې ډیر شمیر ډلې ولکه کوردان دي تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم تاسو را واخلو ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم تاسو ایران ته اشاره وکړو.
ایران مخکله دي چې دا تحولات ګړندې سي خپل قواوی خپل ملاتړ یې له سوریې نه وستلې دي او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیز چې تا ال سرمایه گذاری وکړه او دومره خلق دي او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وک نتیجه څه سو. نو وب کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي خو د سیکاری چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکل القاعده سره تماس درلوده یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو دا اوس کوم ګامونی چې اخیستلی دي ډیر خلکو ته اطمینان بخون کې دي. په دمشق کې نوې حکومت راځي هغه د خپل ولس د سوریه دی ولس لوخا به وی نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلوده د کارپوهان له نظر اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوې واک سره یو ورو جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل. څو لکلونه کلون رئیس یو سره دښمنی پلاله خو بیا سره روابط جوړ کړل امکان لري چې دا نوې اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بل هم د وضعیت په کتو اندونه د دې چې ګواکې د سوریه له رژیم سقوط څخه طالبان نو هرکلای کړ دې شمیر ټیټ پور چارواکو دغه اقدام ستایل دي کړه وګرځي ګو ایديولوژیکی فکر نو تا یا تفکرات ته دغه ډول ترمنس کوم وټن شته دا یک نه وټن شته دلته فکری ایديولوژي د دې ترمنس یو څه تړاو درلودل شي.
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دی او ټیک پولی چارواکي چې دی په مسارو نمونه باندې د سوریه د تحولات هرکلای کې ورته خوشاله دي خو د سحکاری چې سوریه کې د کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي او په افغانستان کې طالبان چې دی دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری امغه د دیوبندی مدرسې ده او د سحکاری چې د نوی عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوي دي او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودي او په اسلام پال دي له کلونو راځي حالت حکومت کې فکر کیږي چې دوی به لوګین یو څه ذکرې وي د سوریه دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې څه بلات ښکاری.
بله خپل سرور سه پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورا خو تلار شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې منګه تاسو خبرې وکړو نړیوال څمر په دغه مسایل کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیزه پر افغانستان باندې هم د په منځنی ختیس کې منګه تاسو غیزه وګورو د تورته نوري ودونه مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي په ټوله کې په دغه ودونه کې سالته جګړه وسمشته ده غیزه پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایل کې کول شي.
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر غړندې او ډیر نه ویل سړی نه ویلې چې دنیا به څه اکسلامال ور باندې وخی خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا روسي برکه ورسته وغږی کو هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکرين کې خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او غوی په سوریه کې د سولې او جولجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی دی. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015 هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته را احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغیز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ښاغلی سلطان سرور و چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په طبي انسټیټیوټونو کې د انجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیزونه په خبرګون کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا بندیز خلکو ژوند په خطر کې اچوي. مېربن پینی وونګ زیاته کړې د امر د سویرا پر بنسټ د افغانستان د زوبیلو لپاره د استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. نور جزئیات د سنکه کړ پر راپور کې.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نرسنګ او قابلګۍ پر زده کړو د طالبانو بندیز د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو لپاره د لږو پاتې فرصتونو څخه یو له منځه وړي. د وزارت وزیر پینی وونګ د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بندیز د خلکو ژوند له خطر سره مخ کوي. میرمن وونګ زیاته کړې دا امر د سیده او پر بنسټ د افغانستان د ځواب ویلو لپاره دا استرالیا د هڅو اهمیت په ګوته کوي. افغانستان په 2003 کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیده چې په 1999 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ تصویب کړ لاسلیک کړ چې له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاه اشرفي راکرنډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د ښځو پر وړاندې د طبي بنسټونو د تړلو پرېکړه په هرې ژبې، کلتور او مذهب کې د منلو وړ نه ده. میرمن ډیکر د شنبې په ورځ نا وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي کندهار له د مخه د نجونو د ښوونکي یا انجینیری کېدو په مخنیوي سره د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قبله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی به په بشپړه توګه له منځه وړي. هغې زیاته کړه اوس به نوي ماشومان نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړه وګالي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو په وړاندې د طبي زده کړو د انسټیټیوټونو له تړلو وروسته دا غبرګونونه داسې مهال دي چې تازه عربي اماراتو اعلان کړی چې د افغانستان په 8 ولایتونو کې د ماشومانو د زیږون او د ښځو د پاملرنې 10 مرکزونه پرانیستي دي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې 2 مرکزونه په هرات، کندهار او پکتیا او یو مرکز په جلال آباد، هلمند، پکتیکا او مزار کې جوړ شوی. خو یو شمېر افغان میرمنې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر کرو د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د دې ډول مرکزونو جوړول بی ګټي بولي ځکه په ټکوي کله چې د زیږون مرکزونو لپاره قابلګان او ښځینه ډاکټرانې ونه روزل شي نو دوی به د درملنې لپاره دې مرکزونو کې چاته ولاړ شي. یو له دوی څخه چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا بندیز به روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکټرانو او قابلګانو ته د دوی لاسرسی نور هم محدود کړي.
دا نوی فرمان خو ټول خلک حیران کړي. زه نه پیږم چې دا په کوم منطق دا فرمان صادره کړي. نیمه نفوس نډیر دلته ښځې دي. اول زه خپل یو ښځه یم، زه ښځینه ډاکټر ته ضرورت لرم، همدا اوس نسایي تکلیف لرم چې میاشت په میاشت باید لاړه سم ښځینه ډاکټر ته. حیران پاتې دا پاتې ښځې به پس له دې څوک
د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي او په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې کولې وایي
تصمیم نه تنها آرزوی ما را نابود کرد
بلکه د پریکړې نه یوازې دا چیز مخیلې له منځه یوړې بلکې د یو نسل راتلونکی د تیارو خواته یوړ. زه او نورې افغان نجونې چې د یوې ښې راتلونکي لپاره مو درس وایو او هڅه مو کوله اوس په کور ناست یو او په ډېر حسرت شپې ورځې تیرو.
د تیرې سه‌شنبې ورځې رئیس د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې چې د لندې په 12مه د طالبانو د امیر روغتیا وزارت لخوا د طبي انسټیټیوټونو مسولانو ته اعلان شو په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسي او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو دې فرمان په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه راپارولې دي او بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو او چارواکو د دې فرمان د بیرته اخیستو غوښتنه کړې. طالبانو له دې مخکې په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې له زده کړو او دغه شان پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سندلی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله ده چې په افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیوان په لوی خارونه کې هم د خپل کورونو د تودولو لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. ځینې د کابل اوسیدونکي سندلی په ارزانه وسیله بولي او وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله سندلی کاروي. هغه ښځې چې د سندلی د کارولو د څو لسیزو تجربه لري وایي چې تازه سندلی لپاره کاریدونکي سکاره باید د سندلی لاندې لکې خودو مخکې ښه تازه کړل شي ترڅو د کورنۍ غړي د سکارو له امله زیانمن نه شي. ډاکټران وایي چې د کارو د غاز تنفس غوښون کړي او ناروغ باید ژر تر ژره خلاصي هوا ته انتقال کړل شي چې تازه هوا تنفس کړي. جزئیات پر راپور کې
سندلی هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی سندلی ایښي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله خو سکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
په خوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه و. د ژمې پر نږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ خیستل چې د ژمې تر پایه به مو بسنه کوله. خو تلک کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلی او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلی ایښی دی.
که څه هم سندلی یو ارزانه او مناسبه وسیله ده خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولوده چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلی د سکارو غاز نیولې وه چې آن د مرګ تر کومه یې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ د خپل خاله کور ته ولاړم. هلته یې سندلی ایښې وه. ما تجربه نه درلوده. د شپې ناوخته مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو ګازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلی کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلی د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اوچاق کا سغال تاسو میشه
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي ترڅو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز سغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغي او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سر هوګۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي. او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز سبب د مړینې هم کېدی شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سکال د یوې سندلی بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سکال 15000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلی له لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېری له مربع سندلی کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلی کاروي. په افغانستان کې د سندلی کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلی په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
مرغ دانی په کور ناستې دي، دوی له زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله
په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په غیبات کې د افغان محصلینو فارغانو د نوملیکنې بیان په لکړې چې د سفارت خپل ایکس پاڼه ادا کړې چې د سیستم د سکونکو سره د چټکو اړیکو او دوی ته د خدمتونو د وړاندې کولو په موخه رامنځته کیږي. خو ډېری محصلین د دې پروسې د ړوندتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه شک لري. نور جزئیات د سنګه کار پر راغور کې
پیران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه وخت کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په ایران کې میشل ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي. خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یو پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانیو پوځیانو په لومه اچولو کې لبیلابلو چلونو کار اخیستی او په دې هڅه کې دي هغه پوځي زده کړیالان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوخت دي وپیژني او د هغوی نظارت وکړي،
شناسایی وکړي او حداقل زیر نظر داشته باشند.
پیران کې د تې جمهوریت نظام ځینی کارکونکي وایي چې د استلو له غوښ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یو پانتون کې د استوګنې سند ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې مشت د جمهوریت نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکونکي هم چې د ایران په یو پانتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړي چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشلل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې د اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیو کولو په برخه کې اغیزمن بولي. یو له دوی څخه حارس ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده، باطل شده، وقتش گذشته، ناگزیر هستن که با
تصمیم یو شمیر حق کسان چی پاسپورتونه باطل سوی او وقت تیر سوی هر دی چی خپل پاسپورتونه تمدید کړي او لدی عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته آسانتیا برابره کړي چې د پاسپورت مدای ختمه سوی. خو په اصلي لامل نه پوهیږم چې غواړي پخوانی پوځیان وپیژني یا پرشتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوی افغانستانی که در ایران هستن به اینا کمک بکنن.
دو پانتون استاد کیو مرسدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدفش آگاهی دهی، آموزش و پرورش است.
که موخه د خوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی، خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نه شو کولی د عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغیزمن واقع شي.
مفید واقع شوه نمیتونیم دې مسله را به یک شکل دیگر توجیه بکنیم.
د یادونې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخوانی پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعته
د زهرو کاروان خبرونه درته حمله روخو ترغ وړاندې زو خبرونه. د طالبان حکومت د هیته تحریل شام دلیل لوري د سوریه د حکومت سقوط هرکلی کړي او ویل دي چې په دې بدلون سره د سوریه د جګړې او بیثباتۍ عمل لمنځه تللی دی. متحده ایالاتونه او ډیری هیوادونه د هیته تحریل شام ډله د ترهګر ډله ګڼي. د طالبان د بارني چارو وزارت د یکشنبه په بیلابیلو ژبو یو ویلې خبره کړې او د سوریه خلکو ته د یقینو د بریم برک ورکړې ده. د وزارت د سوریه وروستۍ بدلونونه د انقلاب توګه یاد کړي او زیاته کړي چې اړخونه باید وضعیت داسې مدیریت کړي چې یو امن، متحد او باثبات نظام رامنځته شي. د طالبانو د بارنوی چارو وزارت ویلي چې واکلیک باید داسې وشي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. طالبانو له سوریا غینو غوښتي چې له اختلافاتو پرته عمومي بخنه اعلان کړي او ټول خلک سره متحد کړي. همدارنګه یو مثبت سیاست غوره کړي چې سوریا له بارنویو سیالیو څخه وساتي او د میلیونونو سوری کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه ورته برابر کړي. د اروپا ټولنې د بارنویو اړیکو مسؤل مایا کلاس د سوریې د پرمختګونو په اړه په غبرګون کې ویلي د اسد د دیکتاتورۍ پای یو مثبت او د توقع وړ بدلون دی. دا تاوه د اسد د ملاتړ کوونکو روسیې او ایران د کمزورتیا څرګندونه کوي. مایا کلاس د کریمیا پورز په خپل ایکس پاڼه په پوسټ کې لیکلي چې زموږ ملګرتوب په سیمه کې د امن ټینګښت دی. زه به له ټولو رغند شریکانو سره په سوریې او سیمه کې کار وکړم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زموږ سل نر سلام او د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ظاهر کلای کوم. د دیونی په خبرونه کې د خبرونه لملمنو سره په تیری وکال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پاړه د ملګرو ملتونو د ورستیو دوه راپورونو پر جزئیاتو بحث کوو. لکه څنګه مو چې د تیرو دوه اونیو په خبرونو کې واوریدل، ملګرو ملتونو راپور ورکړ چې سکهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% او د تریاکو تولید هم 10% زیات شوی. په دې خبرونه کې زما میلمانه محمد ابراهیم اسهر د نشې موادو سره د مبارزې په خوانی موین او د کرنې برخې متخصص او زمیندار محمد ایوب رفیقی دی. لومړی پښتنه به زل اسهر صاحب څخه مطرح کړم او هغه دا چې اسهر صاحب په تیر یو کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو تولید مسله وڅېړو، نو تاسو د بیا ډې دوه علت څه بولئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته بیا تاسو میزبانی ته بیا تاسو اوریدونکو ته سلامونه او ډیر نیک هیلې ته وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل، تقریبا کچیر درې نیم کال شو چې طالبان په قدرت یا واکمنۍ ته رسیدلی ده. یعنی سش کال کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه دا خبره شو، دا خیی چې گویا تریاک تولید، کوکنار کشت او تولید زیاتوالی راغلی، خصوصا دا کښت د جنوب څخه شمال خواته غځېدلی ده او بدخشان او کونړ او تخار دا ځایونه سش کال راپور ورکل شوی ده چې دلته دغه دی. خو که چیرې قندار و هلمند و زابل و دیخ و زاین هم کخت و راپور هم ورکل شوی ده چې حالت هم دا کخت سش کال و. خو مقصد بنه زیاد نو لکه چې پا بدخشان و. پر صورت دا شوی چه خلق یعنی وابستگی د تریاک بیرته ار شویده چه دوی باید تریاپو کری دپاره دی چه با دری کال ترسوی دری کال بزگران انتظار و چه دوی دیش شای بورسی دا مشید بدیل یا بل شای چه دوی کولایش چه دا غب زریه خپل فامیل او خانواده مشید برابر که خون نشو. یعنی دا مشکل دا از بزگران تا مشکل دا دوی هم دا حکومت چه دوی یو امر یا یک حکم صادروی دوی هم انتظار کوی چه امون چه دا اطاعت خبر کیجی. خو امون مشکلات هم باید رسیدگی بوشی. تاسو مشتا هدایت ورکوی یا فرمان ورکوی چه تاسو مکری چه دا حرام دی و دا دغت دی و دا دغت دی و بیا مش سنگ دا خپل جوان با دغت بکن. دا یو مسئولیت حکومت چه باید حکومت دویتا باید برابر که. د دې لپاره خلق او شو بزګران خل شو چې باید تریاق وکړي. کچېره د بدخشان په جغرافیا تاسو دقت وکړئ، ټول آبی یا هموار امزکه په ټول بدخشان کې دا دونه نتیجه لکه مساقلات یا ولسوالی د هلمند دی. خو خلق بیچارگان دی دوی علت کار نشت، استقال نشت، بل آیت نشت، سو ببکیجه.
رفیق صاحب، از هر صاحب اقتصادی مشکلات د قانون او وابستگی اقتصادی وابستگی کوکنار کخته یو دلیل لدی یاد کړ، ستاسو په نظر د وابستگی څونه ده د قانون او د کوکنار د کخ سره؟ په دغه حکم کې دم ویل شي و چې د کوکنار د کخ د منی ترڅنګ دی بازګرو ته بدیلم او اقتصادی مرستیم چمتو شي. دغه مرستي څونه بازګرو ته رسیدلې دي او د بازګرو اړتیا او ته څونه پام شوی ستاسو نظر؟
مرانه سلام ورن تاسو استاس مېرمو ټول دوستان بدیل ما عايشات یاد تریاکو مقام وادي سوي د ټول سياسي وادي وي ک جهان وادي کړی دي هم سياسي وادي وي د افغانستان حکومت وادي کړی دي هم سياسي وادي یو بزګر هیڅ وخت خوشاله دی چې خپل ځکه د پتریاکو یا په بل مواد مخدل باندې وکړي. دا د مطلق مجبوریت سکیش مجبوریتونه دوه دي. یو مجبوریت دا چې تخصص پیدا کړی دی، یو نسل دوه نسل درې نسل په منطقه کې په جغرافیه کې د مواد مخدره یا د تریاکو په کښت کې متخصصین شوي دي. دا چې ودا ژوند سوي دا زراعت تاسې دی لکه نور اقتصاد. یو څوک چې په د کوکنارو په کښت کې یو عمر تخصص پیدا کړي، تجربه پیدا کړي، هغه بل کښت نشي کولای. نه دی زده دا به تدریجي رقم شي. دا رقم یې دل پنځنی فیصد یا شپږنی فیصد رقم یې دل. دا یو جفا ده د بزګر سره زبدار سره. دې خاطر چې دا رشد مواد مخدر په منطقه کې په افغانستان کې کلونه وخت ونیوي. موږ په یو وخت په جمهوریت په شروع کې په دغه حالت کې وو لکه اوس چې پنځه سوه تنه څلور سوه تنه تولید کېدی. ولې بعد شروع کال دا ورسېدي و شپاړه زره تنه اووه زره تنه ته. اوس چې راکمیم باید تدریجي راکم شي. دا جفا و چې دوه کاله دمخه یا پروش کال دا پنځه نوي فیصد راکم سره. خو دا مجبوریتونه پیښېږي، دا اقتصادي مجبوریتونه پیښېږي، دا د ستود اقتصادي ټولو د تریاکو سره تړلی دي. نو په دې خاطر باید بعض خلک مجبور دي یو کار به ګزاراو کې ولې بل کال ته څه شنه لري چې بل عاید نه لري. هیڅ خاص مهمه خبره دا هغه ده چې د مواد مخدر کښ تړلی ده د امنیت سره دي، تړلی ده حکومت لري سره. د قندار او د هلمند د فراخ بزکو څخه دا انتقال شوی دی وچېشته بدخشان ته. په دې خاطر چې اول په بدخشان او په بادغیس کې د اوبو ضرورت نشته، د تریاک یا مواد مخدر له میکانیزم څخه استفاده کوي. په دې کې اوبو ته ضرورت دی، باید فراواري اوبو ولرو. ته وبوښتل دا یو خبر ده. بل صابون وبور د منطقې صابون وبور د حکومت نس کولای شي په اسانۍ باندې دا ورسیه
په کار دی. امنیت په مسله کې رفیقی صاحب دوی خود ادعا ده د طالبان حکومت چې د افغانستان په 100% راضي باندې دوی حاکمیت لري او دوی امنیت دوی ټینګ کړی دی، ثبات راوستي دی. دوی دا ادعا لري خو کله کوکنار کښت مسلې ته راشو بیا په مسایلو په سیمو کې دوی هم دا ادعا لري چې په ځینو سیمو کې دوی نه دي توانېدل چې کوکنار واړی. نو دغه د امنیت مسله فکر نه کوي چې دا ډیره غواړي چې د توجی شي.
دا خبرې کول چې امنیت په ټول افغانستان کې دا زه سره منم. ولې موضوع چې ودې ته راځي چې آیا دوی کولای شي تریاک په ټول افغانستان کې دي مبارزه ورسره وکړي او کلي په کلي ولسوالي په ولسوالي دا راځي دوی د پښو لاندې کې خطر نشي کولای. هیڅوک نشي کولای د مقاومت بعضې ځایونه ستا اوس هم په افغانستان کې ستا. خو موږ یې اورو چې راپورونه راځي، خلک وایي دا کوچني کوچني ځایونه چې د مقاومت جوړ شوي دي. دا بالاخره که حکومت کوشش په دې باندې وکړي چې د موادو مخدره سره په بهانه باندې د دې خلکو سره مواجه شي، دا مسایل د بې امنۍ نور هم ډېریږي. په دې باندې طالبان هم پوهېږي، په دې باندې موږ هم پوهېږو چې دا باید چېچني شي. دا باید جدي ونه نیولی شي، خصوصا په داسې حالات کې چې شپږ نوي فیصده زموږ بزګر له دې چش سره مخامخ شوي، د دې کبر سره مخامخ شوي. خو د ادعا خبره تر یو حده پورې ډېره حده پورې سیاسي خبره ده. ولې موږ یې وینو، موږ د منطقي خلک یو، موږ د خلکو سره خبرې کوو، خلک راځي خپل عناص سره وایي. خلک اوس کلک مجبور دي چې بعض وخت که حکومت هر څنګه ټینګ شرایط کښېږي دوی مواد مخدر خسچار نه لري په دې خاطر چې یو شی و د ژوند سمې د فرداد چې پیسو ته ضرورت لري هر بزګر ضرورت لري چې پر اولاد خپل قابل وسل او په دا باندې خو دا واچ لري حکیمه د تریاکو په مارکیټ کې دا نن خو روان به بایس دي کې چې خلک ودی ته چې و هڅوي چې یو به ساده خپل زمینداری چې کی واچی په دې خاطر باندې دا موضوع یې څو بورډ لري نسل چې لازم مجبورې ټول دي چې خلک مجبورې دي بسګر مجبورې دي د لوږې په خاطر مجبورې
بله اثر صاحب د ملګرو ملتونو په راپور کې سکل خودی ویل چې په افغانستان کې د کوګنارو کښت بیا ډیر شوی او تیر کلم دوی ویل چې 1500 کمواله پکې راغله نو په تیر کې خدای سي و چې خصوصا د 2009 کال نه کومه حساب کو تر 2018 کال پورې دغه سروې تر ډیره د افغانستان د حکومت او د ملګرو ملتونو سره په همغږي کې ده تر ډیره د اکثریت سروې به تاسو ته معلومه ده ځکه په دې وخت کې کار کړی دی چې د سټلایټ استفاده بکیده خو فزیکی حضور به هم سرویګرانو د لوډ په زینو سیستمو کې به د نمونه په شکل سروي کوله دغه وسنی سروي چې مطلق په سټلایټ باندې وابسته ده او متکیده دا څونه کېدای شي دقیق وي او دغه امر چې تر لاسه شوی دی اعلان شوی دی
او دا چې تاسو ویل د تقریبا 2001 کومه چې د طالبانو هغه پخوانی دولت نسکور سو بیا ملال متعی سره د دولت د نسکور گول پر بلو فلایدون آم آغازای چه ده تریاک و راپورت بود چه علت کرل کیجی خاصتا ده حوزه جنوب غرب و ده تیمونه دیر تیمونه تخنیکی تیمونه تلایل ویر علت بیا ریپورت و ده جی پی ایس پا وسته طول بلو حالت فورمه مخصوص فورمه و ده بزگران سر مرکی کوله او ده کامریس خاکاسی کوله او طول معلومات بیا مرکز در آوله دلتا حالت بیا ده ستلایت زریعه چه بی معلومات طول بلو اغا سر بیا مقایسه کوله او چه ده حقیقت پیدا سرکون بدی بیا او چه طالبان تفیه وندری کالم مخ که قدرت او رسیده دوی گرده اغا پخوانی کسان ختم سو ایسا که پاتی نده تخنیکی کسان یا با بل اغا بودیه چه لازمه و چه خلی کلت بلار سی طالبان تخپل یو طرفه دی ول چې موږ ختمو دا ضرورت نه دی بیا ورسته ادارې ارسس چې یو ډیر رپورت ورکړل چې تریاک دی او ځی چې نو پر تقریبا انځات یا سلنه دا کومل راغله ده دا پسې یو ان او ډی سی خپل ساتلای له طرفه دوی هم دا سرویګانه نغوکله دوی هم تایید وکړه چې تقریبا د نوي سلنه زیاتر دا کموالې په کښت د تریاک او دغه راغلی ده یعنی هغه سیستم یا هغه تخنیک چې دوی کاروي تقریبا صحیح ده یعنی
څه دغه د جغرافي مسلې تکرار شو ملګرو ملتونو په راپور کې دا ویل شوی چې د افغانستان د برخلاف د تیرو کلونو چې په افغانستان کې دغه د کوکنارو د کښت سنتي سیمه د افغانستان جنوب لویدیځ سیمه وي په تیر یو کال کې دغه سیمه بدله شوې او جغرافیه بدله شوې او د افغانستان ډیری کوکنار په د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې کرل شوې دي الا تاسو په څه کې ویني د جغرافیه څنګه بدله شو د کوکنارو د کښت لپاره
اساسه د کوکنارو کښت لري د بازي مسایلو سره دي چې هغه باید موږ سترګلاندی ونی شو هغه د دې چې د کوکنارو کښت یا د مواد مخدرو کښت په ټول دنیا کې یو نسبی نه امنی ته ضرورت لري چې یو کولای شي خپل کښت ترلاسه کړي په افغانستان کې د جغرافیه د امنی د جنوب څخه او شمال ته انتقال سوی دی موږ شاهدان د دې یو چې په شمال کې په بدخشان کې په بادغیس کې په تخار کې بعضې ناامني رامخته سوي دي نو په دې خاطر باندې د تریاکو کښت د ناامني سره تړاو لري د بلې خوا څخه د منطقې په لحاظ باندې چې موږ وګورو د بدخشان منطقې اوبو ته ضرورت نه لري د تریاک ډېر سخت اوبو ته ضرورت لري او دا سیمی للمی سیمی دی دریاک پا بدخشان که للمی کرل کیر دا اوبور نظام ضرورت نلری ایلمند پا قدار که دا اوبور نظام ضرورت لی نو پا دی خاطر بندی یو دا اوبور مسئله دی درائیو مسئله چی دیر مایم دا اغدا دی دا منطقی سامل اوبور دی یعنی حکومت نیست که ولی چی انفرادی دا ورسوالی پا امکاناتو با دی یعنی بدایت پا امکاناتو با دی فراخ منطقی چا اگر دا غرو پسر که دا تقو پسر که دا خرک سر با وجیسی نو پا دی خاطر باید دا جوافی تغییر
بلی دغه د نامنی مسلې تکرار شو یو مسله چې سره تړلې ده ځینې ادعاوې دا دي چې دغه بزګر چې کوم مقاومت کوي یا د کوکنارو کښت ته تشویقیږي په دې کې دغه د نړیوالو مافیاو لاس هم دی خپله دغه بزګر ستاسو په نظر واقعا تاسو څونو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دغه بزګر څونه ارتباط شته د بزګر او د مافیاو ډلو ترمنځ او دوی څونه نفوذ پذیره دي د خپل بزګر
افغانستان افغانستان زه وایم چې هغه کسان چې په افغانستان کې ځي دخل ده چې ژینده په وجه مخاطر د قاچاق کو دې سړي دي ډېر هغه پرې تړاو نه دی نه تړاو کړ څه دې په یو په دې خاطر باندې چې نو تړاو کښ په افغانستان کې ډېر اوږد سابقه یې نه سړي ښکاره ده سړي ښکاره ده نامنې سړي دي خو ډېر د بابا د مخاطر تاجرانو یا ترانسپورټرانو دوی په سر به گزاري کړي اکثره کسان په ترانسپورټ کې دي هر څه دې ارو نوې زمیندار اوس باندې چک کول لکه په خواچا اوس نه دی اوس د بوات خدای کسان چې په دې کې دی هغه زمیندار خریداري کوي په دې وخت نو نو بل نو لیمه مافیا زه ډېر د خل نه مونږ ولې دا د داخلي مافیا چې دا ترانسپورت کې دی دوی یقینا تشویق کوي دوی زمینداری لري دوی کولی شي تاسو ګزارو اوس
بله اثر صاحب دغه داخلي مافیا په اړه رفیق صاحب اشاره وکړه یو مسله بلم یادیږي د ځینو ادارو لخوا خصوصا د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې دوی د پورونه داخلي چې په بعضو سیمو کې د طالبانو ځایي مسولین او ځایي قومندانان چې دي دوی تر ډیره دغه د خپل د مشر د حکم د تطبیق په برخه کې ډیر جدي نه دي په دغه برخه کې د دوی جدیت څونه مطرح دی ساسو په نظر په دغه د کوکنارو د کښت په ډیروالي په برخه کې او د تریاکو د تولید د ډیروالي په برخه کې آیا واقعا د دوی لخوا دغه انعطاف خودلو او د دوی لخوا دغه شخصي ګټې چې دوی په دې کې مطرح دي څونه د پېست دي شوې دي چې د کوکنارو کښت بیا ډیر شي او د تریاکو تولید هم ډیر شي
ارسلان صاحب دا افغانستان خو یو دغه دی چې خلک به حساب د وطن یا د وطن مینو یا د وطن محبت تیر تا که خو خپل یعنی مونږ او تاسو شاهدان یاست چې په شخصي ګټو کې هر څوک نام خدا قهرمان دی په افغانستان کې خو بیا کوم کسان چې د پخوا څخه د تریاکو د هیروین و د غیر قانونی تجارت و قاچاق چې بوخت و او میلیونون دالر دغه ترلاسه کړی ده اوس پر لباس پر دغه چې وي خپل کار کوي یعنی هغه چې دا تجارت د اهمیت او د ارزش ارتباط پوهیږي یعنی دا ناره آرام نه دی چې دا کار به نه کوي زه فکر کوم خلک چې د پخوا څخه دا دغه تجارت لارون او دغه ترک او تخنیک برابر ده او دغه ارتباطات د مافیای منطقوي او مافیای بین المللي سره د مارکیټونو سره درلوده یعنی دوی نه پرېږدي هغه کارونه یعنی د پخوا څخه تر ننه پورې دوی ادامه به ورکړي یعنی خود هغه بزګران چې دا تریاک کری دا کوکنار کری او تریاک اصلوی دوی دونه ګټه نه کوي چې دا قاچاقبران او دا شبکه د کارتلانو چې غلطه په ملي او بین ملي دغه د ارتباط لري دوی دغه کوي. یعنی
بله دغه نړیواله تقاضا څونه په دې برخه کې رول لري؟ از هر صاحب څونه کمه شوې ده نړیواله تقاضا که کمه شوې نه ده دا څونه بایسته دی شوې ده چې په افغانستان کې بزګر دې ته تشویق شي چې قیمتونه لوړ تللي د تریاکو او دوی د کوکنارو کښته دوام ورکړي؟
د نړیواله تقاضا بالکل ثابت ده. یعنی موږ او تاسو چې دلته د نشي توکو پر موضوع دغه کوو بس کوو دا مننه لري چې موږ د طرفدار دغه یو د کښت غیر قانوني د مواد مخدر کښت په افغانستان کې خو دغه هغه لارونه چې خلک یا بزګران هغه وابسته دي دا وابستګي څنګه دوی ختم سی او دا تګلارې څه تګلارې باید ونیول شي چې دا مشکل او دا مصیبت افغانستان خلاص شي. هر چاته څرګنده ده چې د نشي توکو غیر قانوني کښت تولید پښتون ته مالی سرچینه برابرې حکومتوالو ته کمزور کوي ریښتیا بحرانونو ته په افغانستان په سیمه او نړۍ کې شدیدوي. خو تقریبا حدود 15 ډېر خلک په ټوله نړۍ کې اغېزمن دي. 15 خلک افغانستان افغانستان ملکوي نه دولتونه نه خلک دومره دي چې لکه چې بهرني مملکتونه دي لپاره تقاضا به بهر څخه راځي. چیز دا تقاضا ختم سی پریزو سی دا افغانستان خلق بزگران دا تریاک دید که کوکنار باو کری چیز بازار نمی خود بخود اتماد دا ختم سی تقاضا دیر قوی تقاضا دا بار سخدی و یو او بل مافیای مواد مخدر په افغانستان په دننه بار کې دوی ډیر فعال دي او خلکو ته سوي چې دوی باید تریاک وکړي لپاره دي چې دوی د پیسې ډیر ګټي د تریاکو د قاچاق.
رفیق صاحب دغه د تریاکو د باید لوړوالي په اړه غواړم تاسو نو پوښتم. داسې ویل کېږي چې دغه د کوکنار د کښت کموالي سره تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې او برعکس د دې نه چې دغه مافیایي ډلې په دې برخه کې زیان وکړي دوی ګټه کړې ده. خصوصا اوس دغه سکل چې ملګرو ملتونو راپور ورکړی دوی وایي چې تنه سکل د افغانستان تریاکو او د کوکنارو بیه 280 میلیونه ډالر وه. دغه د دې ګټه چا ته ورځي ډېره؟ آیا د دغه 280 میلیونه ډالر نه بزګر هم بهرمن شوي دي او د دې نه څه ګټه ورغلې ده دوی ته؟
بزګرو ته فقط هغه دردسر پاتې دی په دې خاطر باندې قیمت په دې کې شکل شته چې نو سالو خبرونه ورنه ورو ډالر ولې هغه اندازه باندې په هغه مقدار باندې چې دوی اصلاحات او دغه اصلاحات دا د ارزیو تقاضا مثلا چې تاسو سره یاد کړه په دې پورې اړه لري چې شپږ زره تنه تولیدیږي قیمت یې 50 ډالر دی پر کیلو باندې او چې 300 تنه تولیدیږي قیمت یې یقینا په هغه تنه باندې کېږي. نو لویه ګټه بل اخره هغه غټه مافیا دی هغه د ملي مافیا دی چې په هغه کې حکومتونه شامل دي په دې شان شامل دي. نو او پاتې شو په زړه مخه د دې په اقتصاد کې د تغییر راغلی دی. نو په دې خاطر باندې ارزیو تقاضا موجود ډیره مهمه ده او بزګر په خپل حالت کې تشدید دی. یو خبر ته بل بشاره کوم هغه به شي که هر څه ارقام وایست ارقام ټول د بل ارقام دي زموږ ارقام نه دي او موږ په بل ارقام سره همیشه مشکلات لرو چې دوی سیاسي برخوردونه کړی دي او په ارقام کې دوی لاسوهنه کوي. موږ هیڅ څه نه سیستم په افغانستان کې نه درلودي چې موږ دوی کولای شو دا خپلې د تریاکو باندې جی پی ایس کو دا ټول شی چې د ټول ټکنالوژي د خرجانو پلاس او د افغانستان حکومت په داسې حالت کې ریشي و چې فقط هغه کارګردونه د دې سره کول نو په تخنیکی مسایلو کې د افغانستان حکومت هیڅ وخت شریک نه و وړاندې شریک دا دا چې د تریاکو قیمت چې د افغانستان کې وایي او دا په اروپا کې وایي د دې تفاوت هیڅ ډیر نه دا په دې معنا باندې چې په افغانستان کې تریاک چې ترلاسه یو دا د بلنوره نه خبره دا د 250 میلیون ډالر خبره دا د بلنوره نه خبره او دا د 100 میلیون ډالر خبره
من از هر سه روسی پختنه به میداوی چی دغه د تاریخ او زخایر روزیر میچ په افغانستان کې موجود دي اروپای ټولنه هم وایي چې په افغانستان کې دغه تاریخ او زخایر دوام دي موجودیت د سبب شوی چې د هیروینو تولید دوام پیدا کوي او ملګری ملتونه هم وایي چې انوز دغه زخایر موجود دي د دې موجودیت څو نه تاسو په نظر دغه د نشه یي مواد او د خطر دوام ته زمينه برابرې
دا کوم زخایر چې اوس د نن په افغانستان کې یا په سرحدونه کې د افغانستان بین د افغانستان او پاکستان او ایران افغانستان موجود دي دا قرار قرار لکه چې مخکې تاسو ویل چې په دغه بندیز کې قاچاقمران ډیر کته کړی ده زه موافق یم چې دغه پسې ډیر قوي خبرې روانې ده چې قاچاقمران تقریبا دوغوی گتا دیر دی لکه پخواه مقایسه بکی اگه دیتا چی پخواه و ننرخون و دیتا چی اوز دی پنزوش دالر یا سل دالر اوز تقریبا ده تریاکو باید تقریبا اتاس و دالر خی کلو رسیده لیده و پدقه معامله که سی چی گتا کهوی فقط اگه قاچاقمران گتا کهوی او طول و آمگت و مفاد دویت رسیوی مشکل ده اوش مشت بول دقیقه نسته چه یو بیطرف اداره چلت بوی سروی بوی که معلومات به درکی چه دقیقه پسی سوک دی و سوک سگت که بانه
درانو اوریدونکو په بحث کې لخپل دواړو میلمنو خاغلی محمد ایوب رفیقی او خاغلی محمد ابراهیم اسهر او تاسو درانو اوریدونکو مننه کوم چې د بحث تر پای له موږ سره وي د خبرونې وخت هم دومره او تربیه او د زهرو کاروان تر بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم
د زهرو کاروان
Bye. ګلابي لری